سره کمی
د علوم اکاډمی غړی چړندوی رحیم الله حریفال په پښتو ژبه د نړیوالتوب اغیزې کانفرنس مهم ټکی را سره شریکوي.
نن نړیوالتوب لمر سره یعنی زموږ په کور کې دی، که تلویزیون دی، که موبایل دی، که انټرنیټ دی.
او شاعر او لیکوال نقیب احمد عزیزی د ادبی فنونو د بحث په لړ کې دا ونی د بلاغت په اړه راته غږیږي.
د پښتو خپلې ښکلاوې نه دي دونه را ظاهري سوی یا دونه نه دي را پلټل سوی او سپړل سوی.
د خپرونې په پیل کې د ونی فرهنګي خبرونه در اورو. په کابل کې د استاد حبیب الله رفین منځ غونډه جوړه شوه. د تیرې پنجشنبې په ورځ په دې جوړه شوې غونډه کې ویناوالو د استاد رفی د ژوند آثارو او افکارو په اړه خپلې لیکنې او ویناوې واورولې او استاد رفی د هیواد د فرهنګي ډګر یو ستر خدمتګار وباله. د غونډې ګډونوالو له حکومت او اړوندو علمي مرکزونو څخه وغوښتل چې د استاد رفی په نوم د یو مډال جوړ کړي او یو ښوونځی علمي مرکز او کتابتون دې د هغه په نوم ونوموي. استاد حبیب الله رفی د خپل 60 کلن فرهنګي ژوند له پایله بیا تر دې دمه 100 عنوانه کتابونه چاپ کړي او د نورو لیکوالو تر 2000 ډېر کتابونه یې ایډیټ کړي دي. د طالبان حکومت د افغان فلم ادارې 3 مستند فلمونه خپاره کړل. د باختر اژانس تر راپور له مخې دا مستند فلمونه د سالنګ د لوی لارې او په کابل کې د یو پل پر رغولو جوړ شوي دي. د افغان فلم ریاست د 3 مستندو فلمونو د خپرېدو په غونډه کې د طالبانو د حکومت ویان او د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد وویل ټولنه مثبتو فلمونو ته اړتیا لري او هنرمندان دې هڅه وکړي چې مثبت فلمونه جوړ کړي. د افغان فلم رئیس مولوی جاوید افغان وویل په کمو امکاناتو یې دا 3 مستند فلمونه جوړ کړي او نیت لري چې له دې وروسته نور فلمونه هم جوړ کړي. د تازه جوړو شویو مستندو فلمونو په اړه په ټولنیزو شبکو کې ځینو دا نیوکه هم کړې چې د دې فلمونو هنري اړخ ته پام نه دی شوی او تر ډیره تبلیغاتي بڼه لري. د افغانستان ملي موزیم او زموږ فرهنګي میراث کتاب په کابل کې چاپ شو. دا کتاب دو لیکوالو پروفیسر ګلسټین او الخاندرو ګالی کولاپیز لیکلی او حبیب وقار پښتو ژبې ته ژباړلی. په کتاب کې د افغانستان د ملي موزیم په اړه معلومات وړاندې شوي او د افغانستان بیلابیلې تاریخي دورې پکې راسپړل شوي. د ډبرې زمانې، د برونز زمانې، د اوسپنې زمانې، کوچان او باختری خزانه، د کوشانیانو لوی امپراتوري، د ورېښمو لار او د بودایزم خپرېدل، د میساینک بودایي سومې عبادت ځایونه، د اسلام راتلل او د نننی افغانستان د ټولو دورو د اثرو په اړه معلومات په دې کتاب کې شته. په افغانستان کې تیرو سبانی 4 لسیز جګړو او ناورینونو ډیر دودونه د ورکېدو له ګواښ سره مخ کړي چې یو هم بلوچي اتڼ دی. ډیر بلوچان په دې باور دي چې بلوچي اتڼ سوکه سوکه له خلکو څخه د هېرېدو په حال کې دی. دوی اتڼ د پښتنو او بلوچو ګډ او لرغونی میراث یادوي. په دې اړه مو د راپور اورېدو ته رابولم.
چا پولیوا چا پولیوا د بلوچي او براهوي ژبو تورې دي چې اتڼ ته وایي. بلوچان او برهویان هم د ودونو، اخترونو، ماشوم زیږیدنې او ډیری داسې نورو خوشیو په موقعو له ډاله سره په اتڼ کې ښځې د ګیډې او ګڼ کمیس رستوڼې او سړي څڼې اړوي، سندرې ورسره بولي او تاړې هم وهي. خو کله کله د اتڼ په دوران کې ډولچې هم له ډول وهلو سره څرخیږي. دا کوزی پښتونخوا په کوټه، ژوب، بوري، پښین، کلا، سیفلا، سیوی او ډیری نورو پښتون میشتو سیمو کې ځینې وخت پښتانه اتڼچان پرته له ډالو اتڼ نه کوي. همداسې د نیمروز او هلمند ولایتونو تر څنګ په بلوچستان کې هم ځینې وخت بلوڅ اتڼچان بې له ډالو څرخیږي، خو دغه اتڼچان یو ډول منظم ژغ نه کوي. دا کوزی پښتونخوا په کوټه کې د سیول سوسایټي بلوچستان غړی سمیزر کن د افغانستان، ایران او بلوچستان په بلوچ میشتو سیمو کې د بلوچو اتڼ په دریو برخو ویشلې بولي.
یو رخشانی، یو سلیمانی اور بل مکرانی. مکران په حدود کې زیاده تر لیوا کېږي چې کوم اتڼ یو خاص قسم دی، هغه مخصوص آوازونه استل کېږي. بیا یو اتڼ دی هغه په ډول وهل کېږي، هغه ته دوی وایي چاپ، دو چاپی، سه چاپی. دا تاړیانو پورې او په دغه پورې اثر لري اور اکثره دا جالوان او په رخشان علاقو کې کېږي. اور دریم یو قسم دی چې کوم سلیمانی اتڼ ورته ویل کېږي مخصوصا دوی دریس ورته وای هغه دریس دې بيډول هم وال کېږي ډول سره هم وال کېږي.
شاغلی زرکون وایي د پښتني اتڼ په رنګ بلوڅي او برهوي اتڼ په دغه دریو ډولونو کې د ننه ډیری نمونې لري چې په سیمو او قبیلو پورې تړاو لري. نوموړی اتڼ د پښتنو او بلوڅو ګډ او لرغونی میراث یادوي.
زه دا فکر لرم چې دا اتڼ د پښتون او د بلوڅ یو مشترکه میراث یا یو بل سر زده کړی یو شاید یا یو بل اتڼ دی چې کوم افغانستان په علاقې هلمند کې او له هلمند څخه بیا د هلمند بلوڅانو دلته هم راوستي لټوکی ورته وایي لکړې سرګډ دوی دا اتڼ کوي.
په افغانستان کې تیرو څو باندې څلورو لسیزو ناورینونو ډیری دودونه د ورکېدو له ګواښ سره مخ کړي چې یو دود یې همدا بلوڅي اتڼ دی. فعال ځوان او د ماشومانو د کیسو لیکوال ګل بلوڅ وایي په ځینو سیمو کې اوس هم بلوڅي اتڼ کېږي خو په ځینو سیمو کې مخ په هېرېدو دی. نوموړی زیاتوي بلوڅي اتڼ په بلوچستان ایالت کې تر پخوا غوړېدلی. د افغانستان په هغه کلیوالي سیمو کې چې بلوچان پکې میشتې کله کله کېږي خو په ښارونو کې بیا تر یوې اندازې کمرنګه سوی دی.
په افغانستان کې په کلیوالو سیمو کې شته خو چې څومره بلوچان ښار ته رانږدې کېږي یا ښارونو پراخېږي بلوچي اتڼ ورسره کمی جواز نه بلوچي اتڼ بلکې هغه ټول کلتوري بلوچي کلتوري مسایل چې دي هغه د ورکېدو په حال کې دا یوازې د بلوڅ قوم نه نور قومونو په اړه دغه خبره ستدي.
بلوڅان دغه غنی دود ورکېدو ته اندېښمن دي. د پښتنو په رنګ په بلوڅ قوم کې هم اتڼ یو غښتلی دود دی چې ډیری اتڼچیان او مینهوال لري. د بلوڅي اتڼ له ډول سره عموما سورڼی هم وهل کېږي او په دغه سورڼۍ کې د بلوڅي تر څنګ د پښتو، هندي، عربي او پارسي ژبو د مشهورو سندرو نغمې نیول کېږي.
افغانستان علوم اکاډمي تیرونی په پښتو ژبه د نړیوالتوب اغیزې په نوم علمی کنفرانس جوړ کړ. د دې کنفرانس وړاندې کوونکی څېړندوی رحیم الله حریفال وایي په دې کنفرانس کې د نړیوالتوب د پیژندنې ترڅنګ پښتون انګونو او فرصتونو خبرې وکړې. له ښاغلي حریفال سره مو مرکه کړې چې په پیل کې نوموړی د کنفرانس مهم ټکي را سره شریکوي.
بله، زموږ د دې علمی څېړنیز کانفرنس لکه څنګه چې عنوان یې وو پر پښتو ژبه د نړیوالتوب اغیزې، نو په لومړي سر کې باید نړیوالتوب موږ تشریح کړو یا په هغه خبره وکړو، یعنی په نړیوالتوب خبره وسو. همدارنګه بیا د نړیوالتوب اغیزې په فرهنګي برخه کې یا هم د کلتورونو نړیوالتوب کېدل پدیمو خبرې پکې وکړي یا هم څېړنه مو کړې وه. او همدا ډول بیا دې ته راغلي وو چې پر پښتو ژبه نړیوالتوب کومې اغیزې لري. او همدارنګه بیا پدیمو باس وکړ چې په دغسې یو حالات کې موږ ته څه کول پکار دي، له کومو لارو چارو نه باید کار واخلو، کومې د ژبې لپاره کومې طرحې وړاندې کړو، کومې برنامې وړاندې کړو او کوم پروګرامونه ولرو تر څو موږ دغه فرصتونه د ننګونې په ځای په چانسونو بدل کړو او په لاسته راوړنو یې بدل.
حریفال صاحب، د مخکې یادونه وشوه په فرصتونو باندې په ننګونو باندې، خو که نړیوالتوب په دې هنداره کې پښتو ژبې ته وګورو نو په کوم حالت کې د لاشته فرصتونو یې ګټه اخیستې ده که نه؟
بله، یو څه چې څومره اړتیا ده چې موږ له دې فرصتونو یا د نړیوالتوب د بهیر منستراتا کې کوم فرصتونه چې موجود شوی هغومره ګټه موږ نه ده ترې اخیستی، او څومره چې کار ته اړتیا ده هغومره کار او زیار موږ نه ده ایستلی. خو بیا هم دې نړیوالتوب پښتو ژبې ته ګټې رسولی دي چې ځینې مثالونه موږ دلته ښودلی شو، لکه څنګه چې رسنۍ یا هم انټرنیټ یا ټیکنالوژي ارتباطي ټیکنالوژي دا د نړیوالتوب د ماشین خوځون کې دي، یعنی ډیر مهم څه دي. نو په همدغو برخه کې پښتو ژبه وړېدلې ده. موږ نن وینو چې په نړیوالو رسنیو کې پښتو ژبه ځای لري، همدا ډول دلته په ملي ساته مختلف رسنۍ موجود دي چې پښتو ژبه هلته پکې ده او کار ورته کیږي. او همدارنګه موږ په نورو هیوادونو کې وینو چې په ډیرو مهمو پوهنتونونو کې پښتو ژبه هلته لوستل کیږي یا د پښتو ژبې محصلین هلته روزل کیږي. نو بل مهم څه مثلا ګوګل دی، یا هم په انټرنیټ کې پښتو ژبه موجوده ده. مایکروسافت نړیوال شرکت دی چې هلته هم د پښتو ژبه ستامدا ډبل نور د ځیرک ټلیفونونو کې موږ پښتو ژبه وینو. یعنی څه ناڅه تر دې رضایه پورې پښتو ژبه هم د نړیوالتوب په دې بهیر کې خپل ځای موندلی دی. خو څومره چې هیله کیږي او څومره چې دا فرصتونه ډیر دي او نړیوالتوب لکه دا شرطه پرته رقابت دی، نو موږ ډیر په دې رقابت یا په دې سیالۍ کې نه یو ځلېدلي، خو بیا هم فرصتونه شته او څه ناڅه له دغو فرصتونو څخه ګټه اخیستل سوې ده. او نور هم اړتیا ده چې موږ له نړیوالتوب څخه ونه ویریږو، بلکې له انعطاف سره له نړیوالو ژبو سره د ګډ ژوند په پایله کې موږ خپلې ژبې ته ګټه وکړو، موږ خپله ژبه اغیزمنه ثابته کړو، نه دا چې زموږ ژبه د نورو ژبو تر تاثیر لاندې راسي.
حریفال صاحب، په افغانستان کې د شته ژبو ویونکي د نړیوالتوب کاروان سره څه ډول تعامل باید وکړي؟ دا خو راځي را روان دی، ته مثال له دنیا سره په اړیکه کې دنیا ته ورنږدې د مختلف وسایلو لارې، نو دلته دغه تعامل باید څنګه وي چې د افغانستان کې کوم شته ژبې چې دي د دې ژبې ویونکي د خپلې ژبې وساتي؟
بله، مهم همدغه دي چې موږ له نړیوالتوب څخه ونه ویریږو، بلکې لاغه سره تعامل وکړو، انعطاف وکړو. او بل دا په دې معنی هم نه ده، کله نه کله دغسې یو تیوري وړاندې کیږي یا دغسې یو وړاندوینه ده چې کیدای سي په راتلونکي کې په نړۍ یوه ژبه حاکمه شي، خو وړاندوینې زیاتره حقیقت نه مومي یا په واقعیت نه اوړي. نو موږ دغه ویره باید له ځان سره ونه لرو چې زموږ ژبې به له منځه ځي یا محلي ژبې به لمانځه دي. موږ د دې مثالونه په خپل هیواد کې وړاندې کولای شو، ځکه په دې تیرو څو کلونو کې دلته سیمه ییزې ژبې وغوړېدلې. دلته د سیمه ییزو ژبو ویونکي یا هم هغه اقلیتونه چې موږ ورته ویلای شو، هغوی د خپلو ژبو په ارزښت پوه شول، او تر بل هر وخت د همدغه نړیوالتوب په بهیر کې هغوی خپلو ژبو ته پام وکړ، هغوی په خپلو ژبو زده کړو ته پام وکړ، هغه د زده کړې ژبې کړلې، هغه د لیکلو ژبې کړلې، هغه تر رسنیو پورې راورسولې. نو په همدغه د نړیوالتوب په بهیر کې دا را وغوړېدلې. بل یو بیلګې موږ په اسلامي تاریخ کې لرو، کله چې موږ وګورو عربي ژبه یا وخت د دې سیمې ژبه وه، او هلته حتی ځینو هیوادونو په هماغه وخت کې عربي ژبه خپله کړې وه. خو بیا هم د دې تر څنګ موږ چې نن کومې ملي ژبې وینو، کومې محلي ژبې وینو، د اوسنۍ انګلیسي په پرتله د هماغه وخت عربي ډېر حاکمه وه په اسلامي نړۍ. خو بیا هم د هغې تر څنګ ملي ژبې وغوړېدلې، ملي ژبې پاتې شولې، او تر نن ورځې پورې خوندي دي او کار ورته کیږي. نو موږ باید دغه ویره ونه لرو چې زموږ ژبې له منځه ځي یا زموږ ژبې د مړه کېدو له ګواښ سره مخ دي، بلکې مهم صدا دي چې موږ د خپلو ژبو ویونکي د خپلې ژبې په ارزښت وپوهو، هغوی د دې په اهمیت باندې پوهو، هغو ته موږ خپله ژبه تشریح کړو، موږ د خپلې ژبې ځانګړتیاوې هغوی ته وښیو. بل مهم ټکی په دې برخه کې دا دی چې که څه هم نن ورځ انګلیسي ژبه یا حاکمه ژبه ده په نړۍ کې، خو هغه کېدای سي د یو چا د مسلک ژبه وي، کېدای سي هغوی په دفتر کې دا ژبه وکاروي. موږ بل اړخ ته ادبیات لرو، یا هم هغه ملي ادبیات یا هم د خپلو ژبو ادبیات. کله کې یو ایټالوی ټوله ورځ له انګلیسي سره سروکار لري، خو کله چې دای د خپل ادبي تند د ماتولو لپاره خپل کور ته ځي یا هم مطالعه کوي، هغه د خپل ملي ژبې مثلا ادبیات ولي هغه مطالعه کوي، نو په همدې پایله کې د هغوی ژبه غوړېږي. نو موږ باید ډېر ډېر د ویرې احساس ونه کړو او بل نړیوالتوب څخه چاره نشته. نن نړیوالتوب له موږ سره یعنی زموږ په کور کې دی، که تلویزیون دی، که موبایل دی، که انټرنیټ دی، نو دا 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 فرصتونه دي، باید له دې څخه ګټه واخلو. ژبپوهنه ژبه په دوو برخو تقسیموي، یوه عمومي ژبه ده او بله تخصصي. نو د نړیوالتوب په دې بهیر کې د عمومي ژبې تر څنګ تخصصي ژبې ته ډېر پام باید وسي، ځکه نړیوالتوب د نورو ژبو د اصطلاحاتو په یرغلیزه توګه راتګ له ځان سره لري. نو که موږ غواړو چې زموږ ژبې وغوړېږي، زموږ ژبې پاتې سي او زموږ ژبې په نورو ژبو تاثیر غورځوونکي واوسي، نو د اصطلاحاتو جوړونې په برخه کې موږ باید توجه ولرو، نوي لغاتونه جوړ کړو او نوي کوم اصطلاحات چې له نورو ژبو راځي د هغو بدیل په خپلو ژبو کې موږ ولرو.
تیره اونۍ مو له لیکوال او شاعر نقیب احمد عزیزي سره د ادبي فنونو په اړه خبرې درلودې. دا اونۍ د همدې لړۍ په یو بل بحث کې د بلاغت په اړه ورسره خبرې کوو. فصاحت او بلاغت ډېرو ته آشنا کلمې دي، خو دا چې د ادبیاتو په حوزه کې یې رول څه دی په مرکه کې به یې واورئ. صاحب تیره اونۍ په ادبي فنونو وغږېدلو، دا اونۍ مو غوښتل په فصاحت او بلاغت وغږېږو. څوک ادبي فنون په دولسو برخو ویشي، ځینې شپږ، ځینې درې، خو که دغو ویشنو ته راشو، آیا فصاحت او بلاغت هم د ادبي فنونو حصه کیدلی شي یا دی که نه؟
بالکل، بلاغت په ادبي فنونو کې ډېر لوړ مقام لري او فصاحت په بلاغت کې شامل شای دی. دغه ډول اسلوب یا هغه د بیان طریقې سي دي، هغه هم په بلاغت کې شامل دي. د بلاغت یوه مشهوره مقوله ده، وایي هر فصیح بلیغ نه ده خو هر بلیغ فصیح ده.
کېدای شي فصاحت او بلاغت د ډېرو خلکو لپاره آشنا کلمې وي، اورېدلې وي. مثال پلانه ډېر فصیح او بلیغ وغږېد، خو که د ادبیاتو له نظره فصاحت او بلاغت معنا کوو، تعریفوو یې، نو په دې دنیا کې فصاحت او بلاغت ته له کوم نظره کتل کیږي؟
فصاحت او بلاغت مشهوري کلمې دي، خو ډېری په هغه عامو اصطلاحاتو کاروي. او د ادبیاتو له نظره فصاحت اصلا د ظهور او د بیان په معنا ده. عرب کله کله دا هم وایي افصح الصبح، یعنی سهار واضح دی، وضاحت مثال هم ده. نو فصاحت په اصل کې د بیان او د خبرو روښانوالی ده، سپاغه کې بعد معناوي واضح وي، لفظونه یې اسانه وي، سبک ښکلی وي، ټولې کلمې په هغه صرفي او نحوي قواعدو پکې برابرې کارېدلې وي. دغه ډول بې معنا او داسې کلمې نه وي پکې، په هغه کلام کې کشیر وي که نثر وي، هغه ژوندۍ کلمې نه وي، یا مثلا ډېرې د استعمال وړ کلمې نه وي، یا هېرې سوې وي، یا په ژبه باندې اسانه ناوړي، یا لفظي تنافر موجود وي په تر مابین، یعنی داسې حروف پکې وي هغه اسانه په ژبه باندې نه اوړي. او دغه ډول په هغه خبرو کې مفهوم ډېر خوږ وي او روان وي. دغه د فصاحت اصول دي، او دا بیا په بلاغت کې شامل شي. یعنی بلاغت بیا دې ته وایي چې په داسې عبارت باندې هغه معنا ورسول چې هغه که په شعر کې وي که په نثر کې وي، سي فصاحت پکې شامل وي. یعنی هغه د فصاحت کوم اصول څه دي، دا خپله د بلاغت یو اصل ده. او دغه ډول د بلاغت هدف دا ده او معنا یې دا ده چې یو لیکوال یا شاعر جملې په داسې ډول ووایي چې د خلکو په ارواو اغیز وکړي، په احساساتو یې اغیز وکړي. او بله خبره دا ده چې دغه د بلیغ انسان جملې که په شعر کې وي که په نثر کې وي، دا باید دغه د خلکو له اذهانو سره یعنی خلق له غدی د اخذ له قوی سره برابر وي. او بل دا د سپاغه کې باید اشخاص په نظر کې ونیول سي، په پام کې ونیول سي. اوس که یو څوک ورسي د طبیعي علومو بل فرض د فزیک څنګه محصلینو ته په داسې ډول خبرې وکړي چې د هغوی د اخذ له قوی سره نه وي برابرې، دغه سړی بلیغ سړی نه ده، که دی په فصاحت باندې هم دا خبرې وکړي. بل درېیم شی چې ډېر مهم شی ده او د بلاغت اصول ورباندې بنا دي، هغه اسلوب یا د بیان طریقه ده. بیا دا په درو ډولو ویشل سوی ده، یو علمي اسلوب ده، یو ادبي اسلوب ده او یو خطابي اسلوب ورته وایي. په علمي اسلوب کې دغه کومې خبرې چې څوک کوي دا له تخیله لرې وي او یوازې عقل ته مخاطبې وي، او په ادبي اسلوب یا په ادبي میتود یا ادبي سبک یا طریقه کې ډیری داسې صفات شامل وي چې هغه ښکلایز وي او تر ډېره حده پورې د خلکو احساس او تخیل ته مخاطبې وي. او په خطابي طریقه یا اسلوب کې چې دا تر ډېره حده په منبرونو باندې کاریږي، یا مثلا په مظاهرو کې چې څوک وینا کوي یا داسې وینا کوي چې د خلکو هغه غرایزو ته یا هغه د خلکو غوښتنو ته راجی وي، نو په دغه کې مثلا تکرار ډېر وي، ځینې الفاظ خطیبان ډېر تکراروي، مترادفات پکې ډېر وي، مثالونه پکې ډېر وي او یو اهنګ هم ورکوي کله کله. نو دغه د وینا اسلوب سي دغه درې ډوله دي، بیا نو بلاغت خپله دا ټول په ځان کې شاملوي.
عزیز صاحب، د بلاغت په اړه څومره لیکل شوي، څومره تشریح شوی، څومره په دې اړه بحثونه شوي، او آیا هغه مسایل چې هغه د بلاغت او فصاحت علم اړوند دي، هغه مسایل ته پښتو ادبیاتو کې پام کیږي نن سبا که نه؟
کتابونه خو لیکل شوي دي، دا د پوهنتونونو کې هم دا یو مضمون ده، مګر خبره دا داسې تیر بحث کې موږ اشاره ورته وکړه، یو خو دا داسې په دې کې چاند نه دی سوی، د پښتو خپلې ښکلاوې نه دي دونه را ظاهري سوی یا دونه نه دي را پلټل سوی او سپړل سوی، چې موږ د خپلې ژبې د ښکلاو لپاره خپل تعبیرونه پیدا کړو. او بله دا داسې په دا یو انکشافي علم ده، دا داسې تحمیلي علم نه ده چې فقط څو اصول دي او دغه د معادلو غوندې دي، نه بدلیدونکي دي. پښتو کې کوم لیکل شوي دي کافي په دې خاطر نه دي چې داسې نه دي چې ښه به نه وي لیکل شوي، هغه ځان ته بحث ده که څوک نقد ورباندې کوي، خو یو دا معلومه خبره ده چې پښتو خپلو ښکلاو ته کم پکې کتل شوي دي. او بل دا ده چې داسې کټګورایزیشن یې صحیح نه دی سوی، مثلا یو سړی راغلی ده په بدی باندې کتاب لیکلی ده، نو چې یو څوک په معنی باندې نه وي پوه، هغه به په بدی باندې څنګه پوه شي؟ چې یو څوک په بیان نه پوهېږي، هغه به بیا په بدی باندې څنګه پوه شي؟ اول باید د کټګورایزیشن صحیح وسي، صحیح طبقه بندي سي. مثلا یو اعتراض دا دلته به واضح ووایم، ما د یو پوهنتون په بلاغت مضمون د پښتو ادبیاتو دا مثال ولید او دغه خبره یې کړې وه چې د ردیف په باره کې خبره کړې وه، وایي چې ردیف هغه کلمه، جمله یا عبارت دی چې د شعر په هر بیت کې په هم معنا او هم شکل بڼه باندې تکراری. اوس په دې باندې یو اعتراض دا کېدای سي چې په هم معنا بڼه باندې نه تکراریږي، په هم شکل بڼه بالکل تکراریږي. اوس یو مثال بیا زه د درویش دورانی په شعر کې درته تطبیقوم. درویش وایي په مړو کتو مې په زړګي باندې باڼه تېروې، زما د کور په کاڼې ماله را چاړه تېروې، لمر مخ یا یاره ستا خویونه هم د لمر غوندې شول، پراتګ هر ورځ راځي مګر شپه نه تېروي، او د یار په زړه باندې بستا اوښکې اثر ونه کړي، په دې غوړ لوښي به تر څو سړي اوبه تېروي. په پای کې یو بل بیت وایي چې نورو خپل خوږ په سر اخیستي وي په سرو زخمو کې، درویشه ته یې پټ ساتې، ته یې په زړه تېروي. اوس دلته تېروي 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 د شعر په پای کې په همشکله بڼه کارېدلی، مګر په هم معنا بڼه بالکل نه ده کارېدلی. او دا که ته عربي فنون په پښتو تحمیلوي بیا بالکل دا عیب ده، مګر دلته دا د پښتو خپله ښکلا ده. نو دا هلته په پوهنتون کې داسې تدریسېدو چې تر اوسه پورې به هغه محصلین په دې باور وي چې ردیف باید په هم معنا بڼه باندې تکرار سي. نو یعنی ډېر کار ته ضرورت ده، هغه کټګورایزیشن یې باید صحیح وسي، د پښتو خپلې ښکلاوې پکې را برسېره سي، هغه ځینې نور کوم مسائل سی اوس کې شامل دي بل فرض پاراډاکس د پدې باندې کم بحثونه سوي دي ډېر خلک باید لا ډېر وپیژني دغه ډول په اساطیرو او د ادبیاتو په تړاو کم بحثونه سوي دي دغه باید د بلاغت علم ته ور اضافه کړو اوس د موږ د بلاغت او د دغې برخې د فنونو سې کله په پښتو کې یو څوک قلم را اخلي هغه اول وارې له دې متاثره کېږي سي بل فرض یا یې په دري کې په فارسي کې ګوري یا یې په عربي کې ګوري یا یې شاید په اردو کې ګوري له اردو زه ډېر نه یم خبر نو هغه اول له دې متاثره کېږي سي اول هغه شی راوژباړي فقط مثالونه د پښتو د شعر ور واچوي نو دا د موږ درد نه دوا کوي
عزیز صاحب د اوسنی شکل په اړه راته ووایئ چې څومره تغییر راغلی او هغه د بلاغت اوسنی شکل چې کوم دی
خبره دا ده چې پښتو شعر ډېر پرمختګ کړی دی نورو هم کړی خو پښتو هم کړی دی هغه اسالیب به او طریقې ډېرې اوس اساده سوي دي بلفرض ډېر شیان تشبیه سوي دي په ادبیاتو کې یو بل بحث دی مخود ورته وایي چې دغه الفاظ یو ډول سیقل سوي دي اوس استاد منلی په دې باندې یو بحث کړی اوس زه وایي سیند کې ولاړم یو چیرته نو هلته وایي ډبرې لکه غمی داسې وبوکړي او داسې توغلي وو نو دی وایي چې لویو شاعرانو دغه الفاظو جوړښتونه تناسبات نور مثلا شعري نزاکتونه تر ډېره حده پورې اوس سیقل کړي دي او اوس لا ډېر پرمختګ ته ضرورت ده مثلا د تشبیه په باره کې دغه ده اوس ویل کېږي چې هغه تشبیه دومره قوي نه ده چې په هغه کې عادات هم ذکر سوي وي او د تشبیه وجه هم ذکر سوي وي مشابه خو اس هم ذکر سوي وي سره له مشابه بهي ځکه دغه ډول تشبیه د چا خیال ډېر نه پاروي تسي خپل لوستون کې ته د خیال دی ان د تخیل کول زمينه په خپل هنر کې برابر کړي دا به د تاله هنر د هغه سړي په نسبت ډیر خوند واخلي چې هغه ټول کار په خپل کوي دغه ډول دا اوس په پښتو کې کوم ډول شاعري کې ک د دغه قواعدو له نظر ورته وکتل سي یو څوک ځان ډیر په دغه قواعدو پوه کړي هغه د هغه خبرې نه کړي چې هغه ډېرې سوي دي ډېرې تکرار سوي دي نو د بلاغت علم سي دا په اصل کې د نقد او د نظریاتو له جمبندي رامنځته سو خلکو په شعر نیوکې وکړې نقد یې وکاو په نثر یې وکاو څه شي چې به خوند ورکاو په دې پسې وګرځېدل سي دا ولې خوند کوي دا اوس هم کره کتنه کې دا یو مهم بحث ده چې تاسو په هغه شعر باندې کره کتنه وکوئ او زړه ورته ښه کوي چې تاسو ته خوند درکوي هغه خوند وپلټئ هغه ستاسو پیدا کړو دا پخپله د بلاغت د علم له انکشاف سره مرسته کوي
و مثال یو لیکوال دی یو شاعر دی څنګه پوه شي چې دی چې څه وایي دی چې څه لیکي هغه فصیح او بلیغ دی
یو لیکوال کولای سي چې د خپل شعر او خپل نثر د ارزیابي ارزونې لپاره د بلاغت له میتودونو استفاده وکړي مثلا کچیرته د یو چا په شاعري کې مثلا وضاحت نوي یا الفاظ په سخته ادا کیږي یا په ژبه اسانه نه اوړي یا داسې محملي کلمې پکې وي چې هغه هېڅ په ټولنه کې اوس کاریږي نه یا مثلا هېڅ داسې څوک نه وي چې د ده له شعره خوند واخلي یا مثلا هغه رواني نه وي نو دا معلومداره ده د فصاحت مشکل لري ځکه چې په فصاحت کې اصول همدغه دي دا د پښیر کې نسته مثلا د فنونو ته کراسو ادبي صنعتونو ته راسو دی بده مثلا د حسن تعلیل کچیرته حسن تعلیل د تا د مفهوم لرسول سره مرسته کړې و نو دا شعر هنري شعر ده زه تاته یو بل مثال وایم دی بیا د درویش تورانی صاحب یو بیت را یادېږي موږ تاسو د وینوس شپه ورځ راځي المر راخیزي والمر لویږي هغه په غیر ساینسی اصطلاح به درته ووایم مګر درویش صاحب دې حالت ته په هنري نظر کتلی دي دی وایي وایي شپه تېرول اسان کار نه و په نړاند جهان کې له دغه ځایه به لمر هم تر مازدیګره ووت اوس دلته دی د لمر پرېوتل د حسن تعلیل په زور هنري کوي په دې کې اوس حسن تعلیل موجود دی چې د لمر د پرېوتو علت یو خیالي شی ټاکي چې هغه دلته په دې نړیدونکي جهان کې د شپې د تېرولو سختي ده نو دا دلته شپه تېرول دونه سخته خبره وه چې لمر لا دلته شپه نه سوی کولی او وبوت اوس دا د حسن تعلیل په مټ دا بیت هنري سوی ده دغه ډول مثلا د استاد پسرلي یو بیت دی وایي اخیر لږ شرم دی په کار له هغه چا پسرلیه اخیر لږ شرم دی په کار له هغه چا پسرلیه چې همیشه مخامخ او یا له څنګه ګڼي اوس کدا په مستقیم شکل راته وایي چې له خدای وډاریږي دا خبره د نصیحت ډول ده شاید د خطابی د اسلوب یو برخسی په منبر یو څوک وایي د نسبت په ډول څوک چاته وایي مگر غیر هنری ده. مگر د څنګه هنری کړی د په نامستقیم شکل باندې ویلې ده، د کنایې په شکل یې ویلې ده، سله هغه چا وډارېږي چې تاسې یې مخامخ یا له څنګه ګڼئ. نو که چېرته دغه اصول یو څوک راواخلي او خپله شاعري ورباندې وارزوي، لکه هغه زرګر سي ډبره یا محک راخلي، هغه خاصه ډبره، او بیا په هغه باندې مس او سره زر تلي معلوموي، نو که هغه ډبره نه وي ورسره شاید ورته معلوم نه سي. نو دغسې د اصل هنر او د غیر هنري خبرو محک بلاغت.
دا شاعر خبره ده، وختونه که زړیږي نوي کېږي ستا یادونه. ځینې یادونه هم داسې وي چې د وخت څپې هم نشي درنه وړلی. که مو هېر شي نو بیا به هم داسې وخت راشي چې د ارواښاد صاحب شاه صابر غوندې یو زوړ ورغلی پر هر وګروي او یو لرې تللی یاد راوګرځوي. په نه خزانه نوي رانه لنډه کیسه کې د همداسې یوې مېرمنې کیسه در اورو چې له خپلې ماضي او یادونو تیریدل ورته سخت دي. د کیسې لیکواله هیله پسرلی ده.
نن سهار مو د پلار کور خرڅ کړ، د وروستي ځل لپاره ورته راغلی یم. د کور په یوې کوټه کې ولاړه یم. دا کوټه مو د ناستې وه، ژمی منی او حمل به مو دلته تیروو. د پسرلی په پای کې به بیا دهلیز ته کوچو. له کړکۍ راټول انګړ ته ګورم، اوس یې چمن په خاورو بدل دی، ونې یې وچې دي، خو زما هغسې هم په یاد دی چې چمن مو تاند و، پلار ایښې مور پاللې ونې لا ژوندۍ وي. موږ چې دلته کور جوړ کړ، په دارلمان کې کورونه ډېر نه ول. اوس د کابل غرونه لاله کورونه پامان نه دي، دارلمان خو پرېږده. په هغه وخت کې زموږ کور د ښار په لوکسو نقشو کې حساب و، خو اوسني ځوانان دا نقشه قدیمي بولي. په هغوی چې مو کور خرڅ کړ ویل یې کور ړنګوي، د دوی ځمکه په کار ده. وروسته د مور او پلار له مرګه دا کور خالی و. نه کاله مخکې چې له لندن نه کابل ته کډه شوم، غوښتل مې دلته ژوند وکړم، خو د ټولو مشوره راته دا وه چې یوازې مه اوسه، یا په پیاده خانه کې یوه کورنۍ کښېنوه چې هم کور به ساتي هم د خدمت وکړي، یا اپارتمان کرایه کړه. په بل انسان مې د ځان خدمت نه دی خوښ، نو یو کوچنی اپارتمان مې کرایه کړ. د دوستانو لپاره مې ژوند په اپارتمان کې وکړ، د ځان لپاره مې په پلرني کور کې یوه کوټه فرش کړه. د کور په سر یوه وړه بلخانه ده. پلار با ویل په کوم کور کې چې د ماشومتوب تیر کړی و بالاخانه یې درلوده، نو ځکه هم کله چې خپل کور جوړوو د مور له انتقاد سره سره یې یوه بالاخانګۍ جوړه کړه. پلار به ډیر وخت په بالاخانه کې تیروو. هلته یې د کتابونو یوه کوچنۍ دیوالي الماری وه، یو میز او څلور څوکۍ هم ایښی وې. د پلار میزک د کونړ له لرګو جوړ و. کوټې ته به چې دننه شوې د لرګو عطر به خپور و. کابل ته چې راغلم په سبا یې د کاکا زوی راته وویل که غواړې هدیرې ته به لاړ شو. ما ترې د کور کیلۍ وغوښته او کور ته راغلم. د پلار د بالاخانې دیوالي الماری یوازینۍ الماری وه چې نسبتا سمه پاتې وه. بالاخانه مې پاکه کړه، فرش مې کړه، څلور څوکۍ مې ورته واخیستې. د کونړ د لرګو میز مې ونه موند، خو یوه قلمدانۍ مې واخیسته. ورور ته مې عکس ولیږه، ورته ومې لیکل له لندن نه چې له خیره له مېرمنې او بچیانو سره راغلې دلته به چای څښو. خو ورور له لندن نه یوازې هغه وخت تشریف راوړ چې کور مو خرڅوو. په تیرو نهه کلونو کې چې هر ځلې تور او سپین سر خلق راتنګ کړی او د ماشومتوب تور سر ته مې زړه شوی، دلته راغلی یم چې هر ځلې د کیسو ښاپېرۍ رانه مروره شوي او نه لیکلو په عذاب کړی یم. ترموز مې له چایه، لپټاپ مې له چارچر ډک کړی او دلته راغلی یم. دې کور او د پلار د کتابونو الماری ډیر کله کیسې راکړي دي. په تیرو نهه کلو کې مې د مور په تلین کې د دې روح ته دلته دعا کړې ده. د پلار یاد مې هم په دغې کوټه کې ژړلې، خو نن سهار مو د پلار کور خرڅ کړ. ورستای دیدن می ده. لکه پا ورستی زل چه می لمور سرا پا تلیفون که خبری بکری، لکه دروغتون پا کٹ که ده پلار ورستی مسکا. پا هغه وقت که می هم نزده نه اقل منلا چه ورستی زل دیوی، اوس می هم نزده نه اقل منی چه ده پلار کور می ده خرس کرده وی، خو ورستی دیدار ده. پا خوانزی که بمی چه کسی لیکلی پلار تا بمی الوستلی، دی برا تا داس اغواق بو لکه ده دنیا تر طول مهم اثر چه یوری. کتاب چه بایی رانه واخسته او زما خامه کسا گی بایی پخپل پو خد پاک نویس کرده. پلار می لحقو محدود و داکترانو نو چه علی خطی درلود. حق به زما ده تشویق لپارا بایل ما پزوانه که ده لیکلو دیر کوخخ وکر، خو پوهیدم چه لیکوال نیم پیدا، نو داکتر شوم. طب په وچ زحمت زده کیږي، خو هنر داسې نه وي. که د یو چا په روح کې هنر وي، زحمت یې په هنرمند بدلوي، خو که په روح کې یې هنر نه وي، وچ زحمت یې نشي لیکوال کولی. د مور د ارمان خلاف چې غوښتل یې لکه خپل پلار ډاکټر شم، پلار مې لیکلو ته وهڅولم. زه او ورور مې په پوهنتون کې وو چې ماما مې د تحصیل لپاره لندن ته وغوښتو. وروسته بیا جګړه شروع شوه. پلار او مور د کاکا له کورنۍ سره په کابل کې پاتې شول. موږ ته به یې په خطونو کې لیکل، موږ ښه یو، له بوډاګانو سره څوک کار نه لري. زړه مو په دې ټول دی چې تاسو هلته خوندي یاست. کلونه واوښتل، حالات بدل را بدل شول، خو لکه پخوا نه شول. د طالبانو له سقوطه وروسته کابل ته ډیره راتلم، خو مور او پلار ته به مې چې کتل پوهیدم چې د ماشومتوب ګډ کورنۍ ژوند د ژمي مازدیګر و تیر شو. ښایي ځکه هم مور او پلار مشوره نه راکوله چې د تل لپاره کابل ته راشم. درې میاشتې مخکې ورور راته له لندن نه زنګ ووهه. ویل یې کور خو هسې هم ویرانه ده، عملا ترې ګټه نه اخلو، خرڅ به یې کړو، په پیسو به یې ژوند وکړو. ټول عمر کار کار کار، دغه اروپا مې لا سمه ونه لیده، دا لږ دمه چې راپاتې ده باید ترې ګټه واخلو، په واقعي مانا ژوند وکړو، خوند واخلو، سفر وکړو. تر کله به په کرایي اپارتمان کې ژوند کوي؟ د کور په پیسو ځان ته سم ګلالۍ اپارتمان واخله، ژوند وکړه ساده. کوښښ مې وکړ ورور قانع کړم چې کور به خرڅ نه بلکې جوړ کړو، خو یې نه منله. ظاهرا ښځه یې تر ما په قانع کولو کې استاده ده، مخکې تر مخکې یې ملا کړی و چې مه یې ورسره منه. نن سهار مو کور خرڅ کړ. ورور راته ویل ګوره د پلار خبره دې په یاد ده چې ویل به یې ژوند لکه غر للرې یوازې ډبرې ښکاري، خو چې نږدې ورشي د ډبرو په زړه کې به ګلان ومومي. پوهیږم اوس خفه یې، وروسته به بیا په دغې پرېکړې خوشحاله یې. ګوره په تېره کې اوسېدل یوازې غم ډېروي، څه شل کلن هم نه یو چې د راتلونکې ادعا په جیب کې وګرځوو. ګوره دغه یو څو کاله لا انرژي لرو، باید ژوند وکړو. زما خونیت دی چې یو دوه میاشتې بارسلونا کې تیر کړم چې هډوکې مې د لندن سیوری هیر کړي. که دې زړه و ته هم بیا راشه. ورور ته مې ځواب ور نه کړ او په وروستي ځل د کور دیدن ته ورغلم. زموږ له کوره غر ښکاري. په ماشومتوب کې به چې خفه وم له غره سره به مې خبرې کولې، چې به مې ریاضي نه زده کېده غره ته به مې ژړل، چې مور به زمانه د ورور منله غره ته به مې ګیله وړه. له غره سره خواله کولو د غره لذات کړم، چوپه خوله ډک زړه. په وروستي ځل د پلار له کوره غره ته ګورم، په وروستي ځل ورته ژاړم او په وروستي ځل ورسره خواله کوم. دا ویرانه مې خزانه وه، نور نو نه خزانه لرم نه ویرانه. خو ورور مې وایي غم مه کوه، د بانک په اکاونټ کې به دې پیسې تیرې شي، راځه چې بارسلونا ته ځو. له کوره ووتم. د کابل د پسرلی باد مې سپین پیکی هماغسې رپوي لکه د ماشومتوب تور پیکی چې یې رپوه. خو سبا به مې د ماشومتوب په ودانۍ جرثقیل تیر وي. وایي تیر هیر کړه چې ژوند وکړئ، مگر تیر هیریږي؟ مگر بې تیره ژوند کیږي؟ مگر بې یاده سا اخیستل کیږي؟
اوریدونکو د ازادي راډیو مجلې د پای په شیبو کې د مجلې پاڼه اړوو. تر بیا مو په پاکه لاس پرم، ښه وخت ولرئ.
دروڑی خبر ان پخ پلا راز نئی کاس دروڑی خبر ان پخ پلا راز جنتا وطلی ببیاڑن کلی تکلا راز جنتا وطلی ببیاڑن کلی تکلا راز نئی کاس دروڑی خبر ان پخ پلا راز جل راز ہو تمر گھم زائے بے زایا او بے اجل راز جنت وطلی بگاڑن کلی تکلا راز جنت وطلی بگاڑن کلی تکلا راز نئی کاس دروڑی خبر ان پخ پلا راز I'm not afraid.